السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه تخرغلست د خبرونه په خبرونو پیلېږي. د هند له توغندوی بریدروسته په پاکستان کې د الوتکو پر تګ راتګ کې راغلی خنډ بیرته لرې شو. له بیګانی بریدروسته د اسلام آباد، لاهور او کراچۍ له هوایي ډګرونو الوتنې درول شوې وې، خو نن بیا پیل شوې. د پاکستان د هوایي ډګرونو ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د اسلام آباد، لاهور او کراچۍ هوایي ډګرونه د الوتکو د تګ راتګ ته چمتو شوي دي. په بیان کې راغلي دي چې د عملیاتي محدودیتونو په لړ کې هوایي حریم د 48 ساعتونو لپاره ځنډول شوی و، خو اوس په بشپړ ډول بیرته فعال شوی دی. په بیان کې دا هم ویل شوي چې د الوتنو د مهالویش او لارو په اړه وروستۍ پریکړه له هوایي شرکتونو سره ده. له بلې خوا د پنجاب او اسلام آباد په روغتونونو کې بیړنی حالت نافذ شوی او د ټولو روغتونونو د کارکوونکو رخصتۍ لغوه شوې دي. ډاکترانو، نرسانو او نور صحي پرسونل ته لارښوونه شوې چې په روغتونونو کې پاتې شي. د پنجاب ایالت په ټولو ولسوالیو او ایالتي ادارو کې بیړنی حالت نافذ شوی دی. په پنجاب کې د تعلیمي ادارو د ټول وبخې د تړل د تړلو پریکړه شوی او نن ټولې دولتي او شخصي تعلیمي ادارې بندې وي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان او هند ترمنځ د ترنګلتیا پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا وضعیت د سیمې په ګټه نه بولي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن پر خپل ایکس باندې لیکلي چې امنیت او ثبات د ټولې سیمې په ګټه دی او پر دواړو خواوو غږ کوي چې له زغم څخه کار واخلي او ستونزې د ډیپلوماسۍ له لارې په خبرو او تفاهم حل کړي. سره له دې چې پاکستان د طالبانو کلیدي متحد بلل کېده، د دغه هیواد او طالبانو اړیکې په ځانګړي ډول وروسته له دې خړپړ شول چې تیر کال پاکستاني الوتکو د پکتیکا پر برمل ولسوالۍ بمباري وکړه. د دې خلاف بیا هند له طالبانو سره خپل اړیکې نږدې کړې دي. او دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې د هند او طالبانو اړیکې ډېر ترنګلې وو. په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي زیاتوالی یوه شرمونکې چاره بللې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک مارکو روبیو هم د هند لوري پر پاکستان او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر باندې له حملو وروسته له دواړو اټومي هیوادونو سره خبرې کړې دي. هند د واشنگټن لپاره یو مهم شریک ګڼل کیږي، ځکه امریکا هڅه کوي د چین د زیاتېدونکي نفوذ مخه ونیسي. له بلې خوا، که څه هم د 2018 کال د اګست په میاشت کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د پاکستان ارزښت کم شوی، له هم د امریکا متحد پاتې دی. پاکستان اعلان کړی چې د هند د پوځي اقداماتو په ځواب کې به غبرګون وښيي. له بلې خوا، چین د چهارشنبه په ورځ د هند له لوري پر پاکستان د حملو په اړه اندېښنه او خواشیني څرګنده کړه او له دواړو خواوو یې وغوښتل چې د زیاتېدونکو تاوتریخوالو پر وړاندې له زغم او احتیاط څخه کار واخلي. پاکستان ویلي چې د هند بریدونه لږ تر لږه شپږویشت کسان وژلي، په داسې حال کې چې هند هم ویلي وو د پاکستان د توپونو په ډزو لږ تر لږه 8 کسان د کشمیر د لانجمنی سیمې په پوله کې وژل شوي دي. چین چې له دواړو هیوادونو سره ګډه پوله لري او د پاکستان نږدې متحد ګڼل کیږي، ویلي چې د هند بیګانی پوځي اقدام خواشینی کړی او زیاتوي چې د روانو تحولاتو په اړه اندېښمن دی. ازادي رادیو خبرونه اوري. په تورخم کې پاکستانی چارواکو اعلان کړی چې د افغانستان ترانسپورټران به د میل د 1.5 نیټې وروسته یوازې هغه وخت پاکستان ته د ننوتو اجازه ولري چې د اعتبار وړ ویزه ولري، ځکه پاکستان ته د ننوتو د یو کلن سند TAD موده په همدې نیټه پای ته رسیږي. چارواکو ویلي د TAD د پای ته رسیدو او د ویزې او پاسپورت د لازمي کېدو په اړه اعلانونه په تورخم کې په څرګندو ځایونو کې لګول شوي دي او افغان موټر چلونکو ته هم په شفاهي ډول ویل شوي چې یوازې د ویزې د لرلو په صورت کې به پاکستان ته د ننوتو اجازه ولري. تیر کال د پاکستان د دې پریکړې له کبله افغان سوداګرو او موټر چلونکو ته ډېر مالي زیان واوښت. او د امریکا سترې محکمې د ټرمپ ادارې ته امر کړی چې د 2015 کال د مې له 12 نیټې څخه د افغان کډوالو پر دوسیو د کار پروسه بیا پیل کړي. په دې پریکړه کې د امریکا د کډوالو د منلو پروګرام USRAP د بیا میشتیدنو طرحې او د سفر د تایید پروګرامونه هم شامل دي. د افغان ایواک ټولنې مشر شانوین ډایور دا پریکړه د افغان متحدانو لپاره یو ستره بریا بللې ده او ټینګار یې کړی چې که د ټرمپ اداره دا پریکړه عملي کړي نو یو مهم پرمختګ به وي. د سترې محکمې په حکم کې په ځانګړي ډول د کډوالو د منلو د بندیز د لغوه کېدو غوښتنه شوې او دا پریکړه به د مې له 12 نیټې څخه نافذه وي. د محکمې قاضي ټینګار کړی چې اداره باید ژر تر ژره د کډوالو پر دوسیو د کار پروسه بیا پیل کړي. خبرونه خبرونه مولا ازادي راديو اوریدل قدر منوریدونکو نن چهارشنبه ده د 1400 څلرم هجری لمریز کال د غوی اساور ولسمه ده چې د 2015 کال د می ل ومنټي سره برابر ده را سره وسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو د دې خبرونه مطالب تر ډیره د هند او پاکستان ترمنځ د روان کړکیچ په اړه دی په یو راپور کې د سیمې لپاره د احتمالي جګړې پر عواقبو خبرې کوو
د هند او پاکستان منځ کې نالري او جګړې نوی او افغانستان خو تبن دې سیمه کې د ټول سیمه چې دا به سپاته کیږي او جنگ چې دې چا په ګټه نه
د دې کړکیچ په اړه د نړیوالو غبرګونونو راخلو او د یو هندي کارپو نظر به هم واوري همدارس و به وری چې په سویس کې د افغانستان سفارت هغه راپورونه رد کړی دي چې ګنې لدی هیواد افغان کډوال د قومیت په اساس استل کی د افغانستان په قانونو کې د غیر مسلکی کیندنو موضوع هم لرو
غیر پنی کان کندنه چې دا غا چاپریال ته زیان اړوي او کېدل شي د چاپریال خوښه چې ونی او د بوزیر موجود دي هغه یا له خطر سره مخ شي او یا د منځ لاړ شي
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدر منوریدونکو د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم ورزو لمړی موضوع ته چې د پاکستان او هند د روان کړکیچ په اړه ده لکه څنګه چې په راپورونو کې مو اوریدل د دوړو هیوادونو ترمنځ په پوله کې کړکیچ روان دی او تیرش با د هند پاوز د پاکستان په خاوره کې د نن اپ پاکستانی کشمیر کې په هغه کشمیر کې چې د پاکستان تر ولکې لاندې دی یو لړ عملیات وکړل دا چې د دې عملیاتو جزئیات دي په کوم سیمو کې شوې دي او په پاکستان کې خبرګونونه څو په دې اړه د جزئیاتو لپاره د شبا د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال بشیر غواخ په استودیو کې را سره دی او تریوا بورو جزئیات غواخسب ورستی جزئیات څه دي کوم ځایونه په نخښه وی دي کاوریدونکو ته په تفصیل سره وایست
ډیر مننه تکل سب ورستی جزئیات خدا دې چې دا اوس لګ مخ کې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پارلمان ته وینا وکړه وغه ویل چې که څه هم هند غټ تیر کړی دی خو ډیر ډیر صبر نه کار واخیست او دوی ونه غوښتل چې دا مسله لوی جنگ ته لار جوړ کړي په یو قسم کوشش وکړو چې دا خبره لګا ټیټه وخی او وایي چې دومره غټه مسله نه و خو هند بیګا د شپې نه یوازې د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر کې بلکې د پاکستان د پنجاب صوبې په دوو برخو کې چې یو مرید کې دی او بل بهاولپور دی اغلته حمله وکړه او هند وایي چې دغه حمله زکل ته وکړي چې الته د جشی محمد په نامه یو وسلواله ډله ده او بل لشکري طیبه چې دواړه د ملګر ملتونو لخوا تر غری ګرځول شوې ډلې دي دغه مرکزونه دی او په هغه مرکزونه باندې دوی حمله وکړي هند ویل چې د دې عملیاتو نوم سندور وو او دوه خزو قومندانانو یا جنرالانو چې دی غي د دې مشرک ولا چې دی وینم صوفیا قریشی دی او د بل ویومیکا سنگ نومیدل
چې یو مسلمان ده او بل هندو ده
بل سیکه ده
سیکه هندو ده
نو هغه چې دی هغه دواړو د خپل خبرې مکړلې چې د عملیات څنګه وکړ بلکې د هغه میزایل چې کوم حمله شو د هغه میزایل ویډیو وی چې په هغه میزایل کې کیمرې نصب دی هغه چې کله یو زیات زی نه خولي نو هغه ویډیو مرکز ته استي نو هغه ویډیوګان یې مخودلې چې دغه سیمنګ څنګه د حمله وکړه نو په دوی ویلې چې نه هزاینو یفشتلې دي او پاکستان وایي چې په دغه بریدونو کې شپږ کسان وژل شوی دي شپږ څلوېخ پکې زخمیان دي دوی که څه هم ویل چې ډېرې ولسی وګړي پنهخه شوی دي خو هند وایي چې وسلوالي پنهخه کړی دي او بل خو د جیش محمد مشر چې دی مولانا مسعود اثر د اغې د تنظیم یا د ډلې د خونه یو اعلامیه خبر شوې ده په اغې کې دا منل ده چې د مسعود اثر نګدي خپلوان لس کسان په دې برید کې وژل شوی دي او څلور کسان د نور نګدی ملګری و چې هغه هم په دې برید کې وژل شو.
ګوښه مخکې پر پرونو کې ویل شوی و چې په دې حمله کې د هند د پاکستان پوځي مرکزونه نه دی پنه شوی. نو زدا تاسو چې د مسعود ازهر خبره کوي د سیخکاری چې هند خپل اهداف وشتلی دي
او د پاکستان پوز هم ویل چې منګم د دوی په جواب کې د هند په جواب کې په هندي کشمیر کې حمله وکړل. د هند تر ادارې لاندې کشمیر کې او ځینې ځایونه مو وشتل او غوي دا د وکه چې 15 هندي تیارې وشتل دي خو هند دا نه مني. بل خواته د هند چې کوم خبره په اعلانې کې د دفاع وزارت کړي واغه دا و چې 2000 وشتل دي خو د پاکستان د پوز مرکزونه نه واغه هغه دی چې د ترهګرو مرکزونه واغه موږ وشتل دي.
پاکستان هم د خبره تاییدوي چې په پوزي مرکزونه بریډ نه دی شوی.
پاکستان دا مني چې په پوزي مرکزونه بریډ نه شوی او دا هم وایي دلته یو قسم ته کنفیوژن یا الیکشن ته یو ستونزه موجوده ځکه چې وضاحت نشته چې د هند د پاکستان بخنغړم د پاکستان د پوز ویاند جنرال احمد شریف ویلی چې دوی د هند 15 تیاری وشتلې دي خو به دام ویلی چې نه زموږ تیاری هند خاورې ته ورغلې دي او نه د هند تیاری پاکستان فضا ته راغلي. نو خلک دا سوال پورته کوي چې دا تیاری څنګه وشتل شي او هند خپل وای چې دا نه دی وشتل شوی. اوس وخت کې حالت دا دی چې دواړه خواوې داسې خارج کوشش کوي چې دا مسله نور به سم داسې پامدې ځای پاتې ورسی.
ډېر زیاته مننه قدر منوریدونکو د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال بشیر ګواخو چې د هند او پاکستان د وروستي کړکېچ په اړه جزئیات راکول. د هند او پاکستان ترمنځ د کړکېچ تر زیاتېدو وروسته متحده ایالاتونو او چین له دواړو هیوادونو د زغم غوښتنه کړې. د جنوبي اسیا د دوه هیوادونو اټومي وسلې لري نو له همدې کبله د دوی ترمنځ د شخړې زیاتېدا پر ټوله سیمه اغیز لرلی شي. د هند او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې ترنګلتیا وروسته له هغه زیاته شوه چې په هندي کشمیر کې شپږ ویشتنه سیلانیان ووژل شول او هند تور ولګاو چې حمله کوونکي له پاکستانه ورغلي خو پاکستان د هند تور ردوي. د موضوع جزئیات اسمت څاروان اوروي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي زیاتوالی و شرمونکي چاره بللې ده. لبرې خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د هند لوري پر پاکستان او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر باندې لبرې دونو وروسته له دواړو اټومي هیوادونو سره خبرې کړې دي. هند د واشنگټن لپاره یو مهم شریک ګڼل کیږي ځکه امریکا هڅه کوي د چین د زیاتېدونکو نفوذ مخه ونیسي. لبلې خو که هم د 2020 کال د اگست په میاشت کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د پاکستان ارزښت کم شوی لا هم د امریکا متحد پاتې دی. پاکستان اعلان کړی چې د هند د پوځي اقداماتو په جواب کې به غبرګون وشي وروسته لدی چې د اپریل په 22مه یوې سختریزي ډلې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې شپږ ویش کسان ووژل. هند پاکستان ته د غچ اخیستو خبرداری ورکړ. ولسمشر ترامپ سپینه ماڼۍ کې خبري اعلانو ته وویل دا یو شرمونکي خبره ده. دوی همدا اوس پرې خبر شول. ولسمشر ترامپ سپینه ماڼۍ کې خبري اعلانو ته وویل دا یو شرمونکي خبره ده. موږ همدا اوس پرې خبر شو. فکر کوم خلکو به دا تمه درلوده ځکه چې دا دواړه هیوادونه له پخوا راهیسې په جګړه کې سره ښکیل دي. هغه زیاته کړه یوازې هیله لري چې ژر تر ژره دا وضعیت پای ته ورسیږي. د امریکا د بندونو چارو وزیر مارکو روبیو په اکسپانه کې لیکلی چې دا وضعیت له نږدې څاري او زیاته کړې ده چې واشنگټن بل دواړو آسیایي هیوادونو سره د یوې سولیزې حل لارې لپاره تعامل ته دوام ورکړي. د امریکا د بندونو چارو وزارت وایي چې روبیو د دواړو هیوادونو د ملي امنیت له سلاکارانو سره خبرې کړې او له هغوی غوښتي چې د اړیکو لارې پرانیستي وساتي او له تاوتریخوالي ډډه وکړي. په واشنگټن کې د هند سفارت ویلي چې د هند ملي امنیت سلاکار اجید دوال روبیو ته د چهارشنبه په سهار د ترسره شویو پوځي اقداماتو په اړه معلومات ورکړي دي. په وروستیو ورځو کې واشنگټن له دواړو ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې له یو بل سره همکاري وکړي، تاوتریخوالی کم کړي او وی مسؤلانه حل لارې ته ورسیږي. له بل خوا چین د چهارشنبه په ورځ د هند لوري پر پاکستان د بریدونو په اړه اندیشنه او خواشینی څرګنده کړه او له دوړو خواوې وغوښتل چې د زیاتیدونکو تاوتریخوالو په وړاندې لزغم او احتیاط کار واخلي. پاکستان ویلي چې د هند بریدونو لشته لږه شپږوش کسان وژلي، په داسې حال کې چې هند هم ویلي د پاکستان د توپونو په ډزو لشته لږه اته تنه د کشمیر د لانجمنې سیمې په پوله کې وشل شوي دي. چین چې له دواړو هیوادونو سره پوله لري او د پاکستان نږدې متحد ګڼل کیږي، ویلي چې د هند د نن سهار پوځي اقدام خواشینی کړی او زیاته کړی ده چې د روانو تحولاتو په اړه اندېښمن دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویندوی لین جیان د چهارشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي هند او پاکستان نه جلا کېدونکي گاونډیان دي او دوی همدارس د چین گاونډیان هم دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدر منوریدونکو د هند او پاکستان ترمنځ د کړکیچ په موضوع کې پاتې کیږو. لکه څنګه چې مخکې مو اوریدل هند د چهارشنبه سهار وختي یعنی تقریبا نن نیمه شپه یا د نن ورځې د پایل په ساعتونو کې اعلان وکړ چې د پاکستان او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر په سیمه کې نه ځایونه په پوځي حملو کې پنه کړی دي. دواړه اټومي وسلو لرونکي ګاونډیانو ترمنځ کړکیچ هغه مهال زیات شو چې تیره میاشت په هندي کشمیر کې د یوې وسلوالې ډلې په برید کې شپږویشتنه سیلانیان ووژل شول. هند پاکستان د دې برید په پلانولو تورن کړی دی او ژمنه یې کړې چې ځواب به ورکړي. پاکستان بیا د اپریل د دوه ویشتمې نیټې په برید کې هر راز دخالت رد کړی دی او چارواکو یې ویلي دي چې هند پرې د بریدونو تابع نیولې ده. د هند او پاکستان ترمنځ د کړکیچ په اړه د نوې ډیلی د دریز د معلومولو لپاره مې شیبه مخکې د سیاسي او بهرنیو چارو او بهرنیو اړیکو د چارو له یو هندي کارپو انند سهای سره مرکه وکړه. لکه غلی سهای څخه مې د مرکه په پیل کې پوښتنه وکړه چې آیا د هند پاوڅ په خپلو بیگانیو عملیاتو کې هغه اهداف چې درلودلې ترلاسه کړل، یعنی وی وشتل کنه؟
یس، آی ثینک انډیاز اوبجیکټیو
زه فکر کوم د هند هدف دا و چې پاکستان ته او تر ټولو مهمه ده چې نړۍ ته وشي چې موږ د دې ډول ترهګری زوکړنو په وړاندې چوپ خوله نه پاتې کیږو. د ځکه چې د اوږدې مودې لپاره د هند پالیسی جوړونکي تل حیرانو چې له پاکستان سره څنګه چلند وکړي، آیا جګړه پیل کړي. ځکه چې دواړه هیوادونه اوس اتمی وسلې لري او که باید خبرې بندې کړي یا سفیران بیرته راوغواړي یا ټولې اړیکې پرې کړي، خو بل اخره هیڅ ولاره نتیجه نه ورکوله. هر کله چې موږ هڅه کوله چې له پاکستان سره سولې زی اړیکې ټینګ کړو، تر هغریز بریدونه به وشول او ټوله فضا به خرابوله. دا ځل موږ به شودل چې موږ به د نوې ټکنالوژۍ استخباراتي معلوماتو او اړیکو په مرسته د هغو تر هغرو پر مرکزونو برید وکړو چې موږ فکر کوو پلانونه جوړ کړی وو.
And what next, Mr. Sahai? Operation is over. ها نو لدی ورسته به څه پیښ شي؟ عملیات پای ته رسیدلې دي او که به بیا هم دوام وکړي؟
India said that we will seek justice.
هند ویلی چې موږ د دغو ترهګرو په وړاندې عدالت لاسرسی غواړو. پاکستان هیڅ اقدام ته چمتو نه دی، تل د بے نقص او شواهدو غوښتنه کوي، حال دا چې د ترهګرۍ په ډیرو مواردو کې دا شونی نه دی. موږ پوهیږو چې ترهګر د پاکستان له مردی کې څخه چیرته چې لشکری طیبه فعالیت کوي، له بهاولپور څخه چې د جیش محمد مرکز پکې دی او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې چې مظفر آباد پلازمېره د فعالیت کوي، هلته حزب المجاهدین او د لشکری طیبه سیمه ایزه څنګه د مقاومت جبهه هم فعالیت لري.
د سیاسي او بهرنیو اړیکو د چارو هندای کارپو انند سهای وچیل ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. یو شمیر سیاسي او د نړیوالو اړیکو کارپوهان خبرداري ورکوي چې د پاکستان او هند ترمنځ شخړه کولای شي د افغانستان او سیمې پر وضعیت منفي اغیز وکړي. خو د پاکستان پوځ ویلي دي چې په دې بریدونو کې چې د هند له خوا شوي دي شپږ ویشت ملکي وګړي وژل شوي دي او شپږ څلوېښت نور ټپیان دي. په داسې حال کې چې هند اعلان کړی چې د پاکستان د کشمیر او پنجاب په یو شمیر سیمو کې د تروریستي ډلو پټنځایونه په نښه کړي.
د هند او پاکستان ترمن د زیاتیدونکو تاوتریخوالي سره یو شمیر سیاسي پوځي او امنیتي کارپوهان وایي چې دغه وضعیت دوام کولای شي چې د افغانستان لپاره منفي پایلې ولري، ځکه دوی په خبره دواړه هیوادونه له افغانستان سره جیوپولیټیک، اقتصادي او امنیتي اړیکې لري. د نړیوالو اړیکو کارپو میرویس اشفتال ازادي رادیو سره په خبرو کې دغه جګړې د دوام د غیزو پاړه وویل.
لمړی امنیتي بې ثباتي دا ځکه چې د ترهګرو دلو زیاتېدل امکان لري. دویم د کډوالو زیاتېدل، کله چې پاکستانیان د جګړې څخه ځان وژغوري نو افغانستان ته راځي او د دوی راتګ افغانستان ته د اقتصادي ستونزو او بې نظمۍ لامل ګرځېدلای شي. دریم اقتصادي اغیزې، افغانستان د پاکستان سره په پراخه پیمانه تجارتي روابط لري.
په ورته وخت کې د پاکستان د سنا مجلس پوخانی غړي او سیاسي شنونکي افراسیاب خټک ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په ګډون د سیمې هیڅ هیواد به دغه تاوتریخوالي لا غیزو په امان نه وي.
نو د دې هند او پاکستان بنس کې نالره او جګړې نوی نوی او افغانستان او خطبان دي سیمه کې دي د ټول سیمه چې دا به سبا تکیږي او جنگ چې دی چې په ګټه نه دی. نو ما په یقین دي چې دغه سره کې سیمه نور هم د تخته دي افغانستان ته خطر
دا به داسې حال کې چې د هند دفاع وزارت د چهارشنبه په ورځ د مې و ما سهار اعلان وکړ چې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د تراکرو نه خوندې پټنځایونه په نخښه کړي. د دې وزارت د بیان لمخې دا اړې د هند په خاوره کې د تراګریزو بریدونو لپاره کارول کیږي. خو د پاکستان پوز اعلان کړی چې د غبریدونو لامل د خزو او ماشومانو په ګډون شپږ ویش ملکی وګړي وژل شوی او شپږ سلويخ نور ټپیان شوی دي. د پاکستان د پوز ویان احمد شریف چودري له رسنۍ سره په خبرو کې تایید کړی چې د دوی ځواکونو د هند په کشمیر کې په هندي پوسټو غچ اخیستون کې بریدونه پیل کړي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم په خپل اکسپانډ لیکلي پاکستان د هند د بی دلیل برید په وړاندې د قاطع جواب ورکولو حق لري او دا جواب به ورکول شي. د هند پوز ویلي چې د پاکستان د توپونو په ډزو کې لګ تر لګه اتکا په کشمیر کې پولي تنګدي سیمو کې وژل شوی. د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی د اپریل په 22مه د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پلګام سیمه کې د یو مرګونی برید وروسته پیل شو چې شپږ ویش کسان پکې وژل شول او لس نور ټپیان شول. له دې پیښې وروسته هند پاکستان په دې برید کې په لاس لرلو تورن کړ او د غچ اخیستلو ټینګار وکړ، خو پاکستانی چارواکو په دې پیښه کې هر ډول لاس لرل رد کړی دي. له یاد برید وروسته د هند حکومت د پاکستان پر ضد تعزیري اقدامات وکړل چې تر ټولو مهم د سند او بود تاریخي تړون لغوه کولو چې لمخې پاکستان ته د سند او جریان تضمین شوی وو. د پاکستان حکومت د هند اقداماتو په خبرګون کې پریکړه وکړه چې د واګه بندر وتړي او د پاکستان پر فضا د هند ټولې الوتنې وځنډوي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
قدر منوریدونکو، اوس هم د افغانستان اړوند مسایل. د افغانستان په ختیځ کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو یو شمیر سوداګر او د قانونو کارګران مني چې د ځایي خلکو او یو شمیر خصوصي کورنۍ شرکتونو لخوا د ډبرو قانونه په غیر فني ډول کیندل کیږي. دوی وایي چې دا کار هم قانون زیانمنوي او هم کان کیندونکو ته وبخي زیان اوړي.
نورستان کې د نیمه قیمتي ډبرو په یو کان کې چې په ماشين سوري شوې د باروتو چاودلو غږ و، د غږ د افغانستان په ختیځ کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو یو سوداګر ازادي رادیو ته را لېږلې دی. دا سوداګر چې نغ وړي نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط وای په ختیځ ولایتونو په ځنګړي ډول کونړ او نورستان کې د ځای خلکو او یو شمیر خصوصي کورنۍ شرکتونو لخوا د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو قانونه په غیر فني ډول کیندل کیږي چې له دې عمله زیانمن او هغه څه چې ترې لاسته هم راځي قیمتي ډیر ټیټ وي.
کمپرشل ماشینونو سره پورې کوي او بیا بمونو نه دا چې یو انفلاکتیږي دا غیر فنی شکل سره چې دغه چیږي هغه دننه هغه کوم کان چې پیدا شي هلته قیمتي هغه کوټوږي هغه د لرزې دغه سره هغه ماتیږي چې ماتیږي هغه یو کرور والا را چټیږي قیمت 500 لکه یا مثلا کم.
د افغانستان د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د سوداګر وې د قانونو په غیر فني کیندنه کې د ټپي کې دوه پیخي ډېرې دي. خود ته چکم مریات په تیر څو قانونو کې اوازې په نورستان کې تر 500 شپږو پورې کسانې په ترڅ کې وژل شوې هم دي.
تقریبا منظمات یې اتي یو 15 شپږ نفر پورې خو خصوصا زمونږ په پورو بلدي معدنونه ډېر لږ الحمدلله او 15 شپږ کسانه پورې هلته تلفات ورسېد. دومین خلاقیا د وګړي کنه دا زخمی خو هر کال کیږي لکه کونړ کې هم او ډېر خلک تلفات هلته رسېدلې دي.
په نورستان کې یو کان کیندون کې چې دای هم نه وړي نو می پر راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شاید خپل کیسه کوي چې څنګه د کار پر مهال ته پیښو
زخمی شو يم شنو ګذن ما غزه چې دغه غور د ورکول کنه دا هلدا هو دا اول څو دقیقې سورې بیا د شروع پرانی کوي کنه ما زخمی شو ما باندې بمونه خلاص شو.
سورنګ پرانی د ډبرو د قانونو کیندلو یو مهم پړاو دی چې په ترڅ کې د ډبرو ماتولو لپاره لوی سورای کیږي بیا بارود په کې ځای پر ځای او چاودنه ورکول کیږي. د افغانستان په ختیځ کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د قانونو د کیندنې په چارو کې ښکېلې او بلې سرچینې هم دا دواړه موضوعات تایید کړل او د یو شمېر ټپیانو عکسونه هم ازادي راډیو ته راولېږل چې په خبرې په دې وروستیو کې د بارودو په وسیله د ډبرو ماتولو په پیښه کې د کونړ ولایت په چپدره کې ټپیان شوي دي. مرکه شوي کسان د طالبانو له حکومت غواړي چې په مسلکي ډول د قانونو کیندنې ته پام واړول شي او قرارداد شوي شرکتونه مسؤول وګرځوي چې خپلو کان کیندونکو ته د خوندیتوب په برخه کې لنډمهالې او اوږدمهالې زده کړې ورکړي. د کونړ او نورستان ولایت د قانونو او صنایعو د خونې ویان ضیاءر رحمان مومن که څه هم په دې اړه چې دا مال په دغو ولایتونو کې څومره قانونه په غیر فني ډول کیندل کیږي څه نه وایي، خو دا چې غیر فني کیندنې معدنو ته څه زیان رسوي وایي.
هغه کسان چې په غیر فني ډول په قانونو کې کار کوي وایي د خوندیتوب اصولو ته پام نه کوي چې لامل یې د دوی ژوند له خطر سره مخ کیږي. دویم غیر فني کان کندنه چې دا هغه چاپیریال ته زیان اړوي او کېدلی شي د چاپیریال خواوشا چې ونې او د اوبو زیرمې موجودې دي هغه یا له خطر سره مخ شي او یا د منځه لاړ شي او کېدلی شي چې د غیر فني کان کندنې له وجې د قانونو کیفیت خراب شي. همداشان څلوي خو تر 50% پورې د دې امکان شته چې قانونو کې کومه شتمنی موجوده ده هغه خراب شي او زموږ د لاسه ووځي.
د افغانستان د قانون او صنایعو خونی مشر شیرباز کمینزاده او د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت ویان همایون افغان بیا په ټول افغانستان کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د غیر فني کیندونو په اړه د ازادي راډیو پښتنې سواب نکړي.
اوس هم ورزو د خبرونه ورستی راپورته په سویس کې د افغانستان سفارت او دایمي استازولي وای د سویس د کډوالۍ ادارې هغه راپورونه رد کړي دي چې ګنلې د هیواد پښتانه افغانان د قومیت پر بنسټ استل کیږي. جزئیات په دې راپور کې ووري.
له سویس نه د قومیت پر بنسټ د افغان کډوالو په ځانګړي ډول پښتنو په ناغښتونکو د استلو د نظریې د مطرح کېدو په اړه لپاره خبرګونونو ورسته د سویس د کډوالو ادارې دغه موضوع رد کړي ده. په سویس کې د افغانستان سفارت او د ایمیا سازولۍ ویلي چې د سویس د پناغښتنې په پالیسیو کې د افغان پناغښتونکو په اړه هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی. په دې اړه سفارت له لوري په خبره شوي لامې کې راغلي چې د سویس حکومت ډاډ ورکړی چې دغه ادعاوې بې بنسټه دي. په سویس کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان سفیر او د ایمیا استازي نصیر احمد اندیشه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل نو وای د سفارت د غوښتنې پر بنسټ د سویس فدرالي حکومت د کډوالو ادارې د قومیت پر بنسټ له دې هیواد د پښتنو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه راپور په بشپړ ډول رد کړو. پام دې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ هم په خپل ایکسپانډ په یو بیان کې ویلي سویسی چارواکو ډاډ ورکړی چې له دې هیواد د قومیت پر بنسټ د افغانانو د ایستلو موضوع هیڅ وخت تر بحث لاندې نه و. نو موري په خپل ایکسپانډ لیکلي چې دا مهمه موضوع د ځکه په افغانستان کې طالبانو سره د پښتنو یو غنل او دغه ډلې تر ول کې لاندې د دوی د امنیت او ملاتړ خبره به په هر بنسټ لخوا چوي ناسمه له تعبیز ډکا او زیانمنون کیوي. په ورته وخت کې د بشري حقوقو یو شمیر فعالان لدې ډلې راهله تلاش د سویس د کډوالو د ادارې لوري د دغه راپور دردولو په هر کلی سره وایي یو افراطي ډله په یو قوم پورې تړل او بیا د هغه قوم غړو ته سزا ورکول تبعیض دي. نو موري ازادي راډیو ته وویل
بیشتر شاید پښتون ها آسیبی
همدا اوس هم خی پښتانه د طالبانو لوري ډیر سیان منوي او پښتو د دې ډلې پر ضد زیاته قرباني ورکړي. له بده مرغه په افغانستان کې ټول قومونه د طالبانو د تګلارو قربانیان دي. دا چې یو څوک خپل هیواد وزي او په یو بل هیواد کې پناه غواړي مانا ده چې په خپل هیواد کې پامن کې نه دی او قربه هیواد د نړیوالو قوانینو له مخې حق نه لري چې دوی ریپورت کړي. نو موږ د سویس د حکومت له وروستي وضاحت هر کلی کوو او دا چې وی ویل په دې اړه اصلا بس نه دی شوی.
دا په داسې حال کې ده چې روانه اونۍ یوې سویسی ورځپاڼې خبر ورکړی و چې د دغه هیواد د کډوالو د ادارې چارواکو په خپلو اسنادو کې د قومیت پر بنسټ د افغان کډوالو په ځانګړي ډول پښتنو د ایستلو یوه حساسه نظریه مطرح کړي. سویس ته روان لمریز کال په حمل کې د افغان کډوالو د بیرته سنولو لپاره نوې تګلاره اعلان کړه چې له مخې هغه مجرد او روغ افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنې د سویس د حکومت له لوري رد شوي او په دغه هیواد کې کورنۍ ونه لري ممکن په ځانګړو شرایطو کې افغانستان ته ستانه کړل شي.